السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام تابعه سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید په افغانستان کې ښوونځي سمدلاسه پرانیستل سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستوي کې پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکوونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پر دی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تېره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس تلویزیون د 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له 20 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د 20 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. پروګرام ته بیا هم شراغلست ورزو د پروګرام د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سمدلاسه پرانیستل سي. بنت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یوه کال پوره کېدو په مناسبت په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارد بنت وایي بس د یو بل ورځ هم باید ښوونځي نوي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري لنیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
یو نیم میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومي دي، او له دننه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومي دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکي دي چې وایي له تیر یوه کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزه یې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوي، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي،
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباس شهیدزی هم وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکاران یې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په همدې خاطر باندې دا ټول ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیص او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو ښځینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي یې وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی ښځینه پولیسي بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 ښځینه پولیسي بیرته امنیه قومندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور په استناد نور تفصيل له سفي الله ستانګزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیس بیرته خپل دندو ته ورغوښتي دي. دا خزي داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپل دندې مخ ته یوسي.
موږ ته ویلې چې خپل عزت وساتي لکه موږ عزت ساتي او خپل ایجابونه وکړي، معنی په ایجاب زی او راځي.
تلاګوله د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنی قومندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی په خوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللي، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړي. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکاران یې په خوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوسییټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د شل کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوسییټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پایه تر اخري شېبې پورې چې دا مړه کېدل دا نه څه وسې الله ستا د سولې نارې ولې ول خدای پاک دې سولې راولي، خدای پاک دې کراري راولي. مال ولې په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تیر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هیوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېر محدود شمېر خزي بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسأله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درې ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفي الله ستانګزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمېر 950 ته ورسېد. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیم حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل:
له ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم سم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او زینو نورو سره د سیمو څمانه یو لک او څلويګ زره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوی څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لورې په وسلوال یرغل تورن کړي او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
پیش مسجد با اینها وایستاده بود در طلبا
دوی له جماعت سره ولاړ ول یو څراغ له اوله کېدل او چاودنه وشوه چا ویل احرار لګېدلې انګور می یو دم کنټرول له لاسه ورکړو
گفتگی شام کې من جین شدم
دواړو گاونډي هیوادونو د سپتمبر په 15 سم اوربند هم کړی وو خو څو